سلامونه وخت مو بخیر په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې دننه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په وړاندې د چټک اقدام غوښتنه وکړه. پاکستانی رسنیو له دې ډلې سما شبکې راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ دا خبره پرون پنجشنبه په یو کانفرنس کې کړې. هغې ادعا کړې چې د پاکستانی طالبانو ډله په افغانستان کې دننه له خپلو پټنځایونو فعالیتونو ته دوام ورکوي. زهرا بلوچ د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې اقدامات وکړي. دوی اونۍ مخکې د پاکستان سرپرست اعظم انوار الحق کاکړ ویلیو له پاکستان په سلګونه زره افغان کډوال ځکه ایستل کیږي چې افغانستان د هغو پاکستانی افراطي وسلوالو په مخنیوي کې پاتې راغلی چې د خاورې په کارولو سره په پاکستان کې عملیات مخته وړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلیو په پاکستان کې د امن ټینګول د طالبانو د حکومت مسؤلیت نه دی. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ناروغیو د خپرېدو او ناوړه روغتیایي وضعیت په وړاندې د مبارزې لپاره 10 میلیون یورو مرسته کوي. د دې ټولنې د اعلامیې له مخې دغه اندازه پیسې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي د دې مالی مرستو هدف په ټولو ولایتونو کې د روغتیایي څارنې کېدل دي چې له کابل څخه باندې 2 میلیون وګړي ګټه اخلي. د روغتیا نړیوال سازمان تېره اونۍ ویلي وو له پاکستانه د افغانانو د ډله ییز اخراج له کبله په ځانګړي ډول په راستنېدونکو کې روغتیایي ستونزې زیاتې شوې دي. دغه سازمان دغه راز ویلي وو لکه راستنېدونکو ته د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو لپاره 10 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له پاکستانه د اخراج شوو په ډله کې شاوخوا 60% ماشومان دي. یونیسف ویلي په سرحدي سیمو کې د ماشومانو لپاره د روغتیایي او د خوندیتوب د خدماتو وړاندې کولو لپاره دوی حضور لري. پاکستان له دغه هیواد د بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر له لومړۍ پیل کړی. په قاهره کې فلسطیني چارواکي وایي هغه فلسطینیان چې په غزې تړانګه کې د جګړې له کبله مصر ته کډه شوي وو کولی شي سره له جمعې خپلو میرو ته ستانه شي. دوی ویلي د مصر چارواکو ته یې څرګنده کړي چې دغه هیواد په شمالي برخه سینای کې چې له غزې سره پوله لري دیره شوي فلسطینیان کولی شي په خپله خوښه سره له جمعې خپلو اصلي سیمو ته بیرته لاړ شي. ویل شوي د مصر چارواکو تایید کړي هغه فلسطینیان چې په قاهره او د مصر په نورو ښارونو کې دیره دي سره له شنبې خپلو میرو ته ستنېدو اجازه لري. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د مصر یوې امنیتي سرچینې ویلي د مصر رفح سرحد له مخکې د فلسطینیانو پر مخ د ستنېدو لپاره تیار دی. په رفح سرحدي سیمه کې د فلسطین یو چارواکي ویلي لږ تر لږه 940 فلسطینیان یوازې د سینای په مرکزي ښار الریش کې دیره دي. کله چې د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوه په مصر کې په سلګونو فلسطینیان نه دي توانېدلي غزې ته ستانه شي. اسرائیل وروسته له هغه د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په حملې لږ تر لږه 2 کسان ووژل او 240 نورې یرغمل کړه. او د آیرلند پولیس وایي د دریو ماشومانو په ګډون 15 کسان چې د چړې د ګزارونو په مشکوکه پیښه کې ټپیان شوي وو پرون روغتون ته ولېږدول شول. رسنیو راپور ورکړی چې دغه کسان د پلازمینې ډبلین په مرکزي برخه کې لیو ښوونځي د باندې ټپیان شول. د آیرلند رسنیو راپور ورکړ چې ښایي د چړې په مرسته یوه شوې حمله وي. د آیرلند صدر اعظم لیو وارادکار ویلي مشکوک کس نیول شوی او پولیس وایي دوی په څېړنه بوخت دي. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته پاکستان د بیا اسناد افغانانو د ایستلو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې دغو افغانانو ته یو سخت ژمی ګوري.
له پاکستان نه ایستل شوی بیا اسناد افغانان د ټولو په وضعیت کې بیل دي چې خوړه ولري په لوګو سرچینو او د ژوند لپاره د مناسب ځای له نشټوالي سره راستنول کیږي.
افغانستان کې د دې ادارې مشر حساو ویلیوا لږ تر لږه 400,000 افغانان د نومبر له لومړۍ له پاکستان ایستل شوی. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت امر کړی چې د ټولو دولتي پانتونو له کتابخانو د جمهوریت دوري کتابونه ټول او پر ځای دینی کتابونه کیږدي.
مکتوب خو صادر شو ده په پانت
د ارشاد او دعوت ریاست له خوا په پانتونو ته یو مکتوب لیکل شو او ټول په پانتونو باندې مکلف شوی چې دا کتابونه راټول کړي. قانون له وزارت څخه هیئت زی او هغه کتابونه راټولوي.
په غزې ترنګ کې سر لنن جمعې سهار څلور ورځې اوربند نافذیږي چې ورسره د فلسطینی بندیانو او یرغمل شو اسرائیلیانو تبادلې ته زمینه برابر شي. په کونړ کې خلک د څښاک د اوبو لکه مخته شکایت کوي.
کویان چې دا وچ پراته دي اوبه ته اوبړې دې ته ښکته روانې دي. کونړ ډېر د وچکالۍ سره مخامخ دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ده له پاکستان د بی اسناد افغانانو د استلو په اړه د اندیښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې دغه افغانانو ته یو سخت جمعي ګوري د غیداري ویلي پر سرحد د دغه راسنیدونکو افغانانو ته استراري مرستي برابروي خو زیاته کړي ده چې د دغه مرستو د دوام لپاره کافي بودیجه نه لري. پاکستان د نږدې 2 میلیون بی اسناد افغانانو د استلو پروسه د نومبر له لومړۍ پیل کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
د جمیل نږدې کېدو سره په افغانستان کې د بېوزلو کورنیو په ځانګړي ډول له پاکستانه د ایستل سویو افغانانو د برخلیک په باب اندېښنې زیاتې سوې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي له پاکستانه ایستل سوي بې اسناده افغانان د لږو امکاناتو له کبله سخت ژمی په مخ کې لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر حسیاو ویلی له رویټرز اژانس سره په خبرو کې د دغو افغانانو د وضعیت په باب اندېښنه وښوده.
دوی یعنی له پاکستانه ایستل شوي بې اسناده افغانان تر ټولو بد وضعیت کې بېله دی چې خواړه ولري، په لږو سرچینو او د ژوند لپاره د مناسب ځای له نشتوالي سره راستنول کېږي. دا ډېره سخته ده ځکه په افغانستان کې سخت ژمی ده. یوازې څو اونۍ پاتې دي. هغه هیواد چې له ویجاړونکو زلزلو، خراب اقتصاد او اقلیمي ستونزو سره مخامخ دی.
پاکستان له خپل خاورې د 1 میلیون اولکه بی اسناد افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړ. اجمل یو له ستنو سو یو دی.
متاسفانه چې په دغه کې بیا د ستنو په خاورې غره دلته تیم درک دوګن دوګي وزا چې بیا موږ دې خپګې بس هغه دوګن دوګي چې ځخه ځان موږ زه هر ساتلو شو 2000 بل دغه ځا وزا کوم.
د خوړو نړیوال پروګرام په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي چې پر راستنو سویو کورونایو د بسکویټ او نقدو پیسو مرستو ته دوام ورکوي، خو زیاته کړې ده چې د ژمي پر مهال له پاکستانه د 1 میلیون راستنیدونکو افغانانو د لاسنیوي لپاره څه باندې 28 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي چې روانه میلادي میاشتې له 2.5 لک کسانو سره مرسته کړې ده. بل لوري ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې له پاکستانه د اخراج سویو په ډله کې شاوخوا 60% ماشومان دي. یونیسف ویلي چې په سرحدي سیمو کې د ماشومانو لپاره د روغتیایي او د خوندیتوب د خدماتو وړاندې کولو لپاره دوی حضور لري. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د دوشنبې په ورځ ویلي و چې تر اوسه څه باندې 4 لک افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه سوي دي.
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
له هغه افغان کډوالو چې غواړي لویدیځو یوادو ته لاړ شي د پاکستان د حکومت لخوا د سلګونو ډالرو اخیستو پریکړه د پناهغښتونکو اندېښنې نور هم زیاتې کړي. دا پناهغښتونکي د دې پریکړې لمخې باید درې میواد لتلو مخکې پاکستان کې سلګونو ډالر جریمه پریکړي. دوی ازادي راډیو ته ویل د دې جریمې نه ورکولو د دوی د کډوالۍ د دوشو پر بهیر منفي اغیز کړی او پروسه یې ځنډولې. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د اخراج د لړۍ په چټکتیا سره د پاکستان د حکومت لخوا له هغو افغان کډوالو څخه چې له پاکستانه لویدیځو هیوادونو ته لیږدول کیږي د سلګونه ډالرو د اخیستلو یو بل پریکړه د دغو افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړې دي. د پاکستان د حکومت د دغه پریکړې لمخې هر هغه افغان کډوال چې د ویزې یا قانوني اسنادو له ختمې وروسته په دغه هیواد کې په ناقانونه توګه پاتې کیږي باید $100 جریمه یا د وتلو فیس ورکړي. یاد افغان کډوال چې د طالبانو له ویرې له افغانستانه وتلي او دا مهال یې د کډوالۍ دوسیه تر څېړنې لاندې دي وایي چې د دومره لویې جریمې د پرې کولو توان نه لري. یواله دغو افغان کډوالو څخه چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي وایي چې د دغه جریمې د نه ورکولو له امله یې لویدیځو هیوادونو ته د تګ کار ځنډېدلی دی. هغه چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم یاد کړو ازادي راډیو ته وویل
هغوی موږ ته ایمیل ادرس راکړه. وی ویل چې که ویزې وخت مغزوي نو موږ ته خبر راکړئ. وروسته هغوی ما ته زنګ ووهه. وی ویل تر څو چې ویزې مو موږ ته نوي راکړي نو ستاسو د کار بهیر به پیل نه شي. موږ له څلورو شرکتونو سره خبرې وکړې چې جریمه ورکړي. هغوی راته وویل چې دا به د حرکت $340 وي. موږ یې نه شو ورکولی، توان یې نه لرو.
مردم مثل ما که توانایی دادن زور نداریم.
یو بل افغان کډواله رحیمه هم وایي چې کورنۍ څلور غړي لري او تر $3,000 زیات جریمه پرې راغلي، خو پیسې نشي ورکولای او له همدې امله یې کارونه ځنډیدلې دي. نو موري ازادي رادیو ته وویل،
مجایران یو په دې خاطر چې ناتوان یو دغه پیسې لکومه ګرو پلار مې هم وسنه لري او ممکن موږ نه توانی ګل دې ځای نه انتقال شو، په دې خاطر چې ویزا نه لرو او جرمی مو هم نه دی تاویل کړی.
د پاکستان د غلطه می خلاف اقدام چې زرګونه افغان کډوال یې له جدي ستونزو سره مخ کړي، د ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو او بنسټونو له جدي غبرګونونو سره مخ شوی دی. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند ممتاز زهرا بلوچ له قوله لیکلي چې هیواد یې پر پناه غوښتونکو د وتلو د فیس لګولو سیاست ته ژمن دی او دا پریکړه عملي کوي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې وروسته په زرګونه افغانان چې په هغو کې فعالان، پخواني پوځیان، خبریالان او د یو شمیر نړیوالو بنسټونو کارکوونکي هم شامل دي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د شل کلن حضور په وخت کې یې له دوی سره کار کړی دی. د طالبانو له ویرې لویدیځو هیوادونو څخه د کډوالۍ غوښتنه وکړه او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان ته پناه ویوړه. د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو له اقدام وروسته امریکا اعلان وکړ چې له پاکستانه به 15,000 افغان کډوال وباسي. بریتانیا هم له پاکستانه د 20,000 افغان کډوالو د لیږدولو ژمنه کړې ده. د پاکستان د حکومت دا نوی اقدام په داسې حال کې دی چې دغه هیواد د نومبر له لومړۍ نیټې له دغه هیواده د څه باندې 1.1 میلیون بې اسنادو کډوالو د اخراج پیل کړی او د راپورونو له مخې تر اوسه له 400,000 ډیر افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان ټولو دولتي پانتونونو ته امر کړی چې د جمهوریت دورې کتابخانې د تصفیه او د سیرت النبی کتابونه د پکې ځای پر ځای کړي. دغه مکتوب یو کاپی کې چې د یاد وزارت د سرپرست ندا محمد ندیم لخوا لاسلیک شوی ازادي رډیو ته هم رسیدلې راغلی چې د دب خبره د سلفیانو، تحریریانو، شیعهګانو، حزبیانو او د جمهوریت دورې د سیاسي مخالفینو کتابونه دي له کتابتونو لري شي. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان ټولو دولتي پانتونونو ته امر کړی چې له کتابتونونو څخه د جمهوریت دورې کتابونه لری کړي او پر ځای یې د سیرت النبی کتابونه ځای پر ځای کړي. دغه مکتوب یو کاپی چې د یاد وزارت د سرپرست ندا محمد ندیم لخوا لاسلیک شوی ازادي راډیو ته رسیدلی. په دې مکتوب کې چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د بیلابیلو سرچینو لخوا ازادي راډیو ته تایید شوی ویل شوی چې ټول دولتي پانتونونه دي د سلفیانو، تحریریانو، شیعهګانو او حزبیانو کتابونه لري کړي او پر ځای دي سیرت النبی کتابونه ځای پر ځای کړي. په دغه مکتوب کې چې د 1445 هجري قمري کال د جمادی الاول 24 مخبور شوی د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست پانتونونو ته امر کړی چې د نویو کتابونو له ځای په ځایولو مخکې دي له هغه سره لس شریک کړي. د هیواد په خصوصي پانتون کې استاد او د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ارشاد او دعوت د ریاست استازي میر ظفر الدین انصاری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مکتوب د یاد ریاست للارې د افغانستان دولتي پانتونونو ته استول شوی دی او ډیر شر د هغې د تطبیق ډر ترلاسه کولو په موخه به پانتونونو ته یو پلاوی واستوي.
مکتوب خو صادر شوه
او پانتون د ارشاد او دعوت ریاست لخوا پانتونونو ته یو مکتوب لیکل شوی او ټول پانتونونه د ته مکلف شوي چې دا کتابونه راټول کړي. کنن ول وزارت څخه هیئت زی او هغه کتابونه راټولوي او شاید د هغه په ځای نور کتابونه خپله او یا پانتونو پیری او د هغه کتابونو پر ځای کېږي.
د طالبانو
حکومت د لوړو زده کړو وزارت نورې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه فرمان به ډیر ژر په خصوصي پوهنتونونو کې هم عملي شي. د پوهنتونونو یو شمیر پخواني استادان د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نوي فرمان په غبرګون کې وایي چې دا پریکړه به د دې لامل شي چې د افغانستان اوسنی نسل د ننني پرمختللو علومو له کاروان وروسته پاتې شي. د البیروني پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخواني استاد آرش شهیرپور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
با چنین کار شیوه
دا کار نه یوازې دا چې ګټه نه لري بلکې هغو کسانو چې د هیواد دننه کتابونه مطالعه کول هغوی به مطالعه پرېږدي او په پای کې به داسې وشي چې موږ په د نننني عصر د علم له کاروان څخه وروسته پاتې شو او راتلونکو نسلونو ته د وړاندې کولو لپاره به هم څه ونه لرو.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم چې د طالبانو مشر ملا هبت الله ته له نګرې کسانو څخه شمیرل کیږي په سخت دریځی تورن شوی او تر دې وړاندې تل داسې فرمانونه او څرګندونې کړي دي چې غبرګونونه یې راپارولي دي. کابو یو نیم کال وړاندې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د یوه مکتوب په استولو سره د اسلامي ثقافت څنګه له 2 کریډټ څخه 24 کریډټ ته لوړه کړه. په دغه مکتوب کې ویل شوي و چې ثقافت په ټولو تحصیلي څانګو کې باید په اونۍ کې 3 ساعته له یو شمېر موضوعاتو لکه تجوید، سیرت النبي او د اسلامي سیاسي نظام له مضامینو سره تدریس شي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې د افغانستان په تحصیلي نظام کې دغه فرمانونه پلي کوي چې په دغه هیواد کې پوهنتونونه یوازې د هلوکانو پر مخ خلاص دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د 2022 کال په وروستیو کې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې شوې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو په زده کړو بندیز له امله د پراخو نیوکو وروسته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم تل له دې پرېکړې دفاع کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان له تعلیمي مؤسسو څخه یو زیات شمېر متخصص استادان له هېواده بهر تللي او د هېواد ډېری پوهنتونونه د تدریس لپاره د مسلکي استادانو له کمښت سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزې ترانګه کې سر له نن جمعې سهاره څلور ورځنی اوربند نافذیږي چې ورسره ښایي د فلسطیني بندیانو او یرغمل شو اسرائیلیانو تبادلې ته زمینه برابره شي. اسرائیل د هغو یرغمل شو ابتدایي لیست ترلاسه کړی چې ټاکل شوی له غزې خوشې شي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پرون ویلي ټاکل شوی دغه یرغمل شوي کسان سر له نن جمعې د پلان شوي لنډمهاله اوربند تر ټینګېدو وروسته خوشې شي. حماس ډله چې د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی وایي سرلنه په غزه کې پر څلور ورځې لنډمهاله اوربند موافقه شوه. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په غزه کې د نږدې او اونیو له جګړې وروسته د لومړی وار دی چې یو لنډمهاله څلور ورځنی اوربند نافذیږي. د جرمني خبری اژانس لیکلي ممکن دغه اوربند نور هم پسې وغځول سي. پر دغه لنډمهاله اوربند د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب موافقه شوې ده چې په څو پړاوونو کې به عملي کیږي. بلخوا د فرانسې خبری اژانس لیکلی اسرائیل او حماس د دې لنډمهاله څلور ورځنی اوربند اعلان د چهارشنبې په ورځ وکړ. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د موافقې له مخې به د حماس له بنده د لږ تر لږه 500 یرغمل سویو او د اسرائیل له بنده د سلګونو فلسطیني بندیانو خوشي کېدو ته زمینه برابرېږي. د فرانسې خبری اژانس لیکلی د دغه اوربند لمخې به د غزې 2 میلیونو او 4 لکه وګړو ته د مرستو رسولو زمینه هم برابره سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وایي اړوند چارواکي د یرغمل سویو د ترلاسه کړي لست پر جزئیاتو کار کوي. دغه دفتر په ویلامیه کې ویلي دغه چارواکي دا مهال د یرغمل سویو له ټولو کورنیو سره په تماس کې دي. د جرمنی خبری آژانس د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ویان مجید الانصاری په حواله راپور ورکړی چې پرون یې په دوحه کې یو کانفرنس ته ویلي په لومړی ګام کې به نن مازیګر پر ځای وخت 4 بجې له غزې 14 یرغمل سوي ملکیان خوشې سي. د دې په وینا دغه ټول یرغمل سوي کسان ښځې او ماشومان دي چې لومړی به د سره صلیب نړیوال کمیټې ته وسپارل سي. اسرائیل وروسته له هغې د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په بمباریو او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې تر 4000 ډیر کسان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي وژل سوي دي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته
نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د پاکستان له لوري د لسګونو زره افغانانو له ایستلو سره کورنۍ جلا شوې دي. په دې مقاله کې راغلي دي چې یو شمېر افغانانو له پاکستاني میرمنو سره واده کړی او ځینو پاکستانیانو له افغانانو سره ودونه کړی دي چې اوس یو شمیر دغه افغانان هم له پاکستان ایستل شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د بلتون له داسې پیښو وروسته کورنۍ او د کورنۍ ماشومان حیران دي چې کله به بیرته سره یو ځای کیږي او سره ویني. وړاندې په دې مقاله کې راغلي دي چې اکثر افغانان یو ځای ایستل کیږي او داسې کسان هم پکې شته چې خپل پلرنی ټاټوبه یې په ټول عمر کې نه دی لیدلی. پاکستان د اکتوبر په پیل کې څه باندې 1 میلیون اولک افغانانو ته چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړ چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د افغانستان ته ولاړ شي که نه په زور به وایستل شي. تر اوسه د ځینو راپورونو له مخې تر 4 لکه ډېر افغانان د دې خبرداري له پیله له پاکستانه یا په زور ایستل شوي دي یا له دې ویرې چې په زور ونه ایستل شي افغانستان ته تللي دي. ملګرو ملتو او د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ادارو له پاکستانه غوښتي دي چې د ژمي په درشل کې افغان کډوال له خپلې خاورې ونه باسي. نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان دننه هم یو شمېر سیاستوالو او د بشري حقونو فعالانو د نومبر په 2 د پاکستان سترې محکمې ته یو لیک وسپاره چې په هغه کې ویل دي چې د کډوالو د ایستلو پریکړه انساني نه ده. د پاکستان سترې محکمې دا خبره رد کړې ده. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسلې ته د جورس په نوم خبرونه هم په یو مقاله کې اندېښنه څرګنده کړې ده. خبرونه د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا لیکي چې UNHCR یو ځل بیا دا خبره تکراروي چې افغانستان ته د ټولو کډوالو ستنېدل که هغوی د اوسېدو اسناد لري که نه لري باید د هغوی په خوښه وي، په خوندي او باعزته توګه وي. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم تر اوسه په پاکستان کې د افغانانو له بشري حقونو څخه سرغړونو ته اندېښنې ښکاره کړې دي. له دې ډلې څخه د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې د اسلام آباد له لوري د کډوالو د ایستلو په مرکزونو کې بشري اصول نه مراعات شي. جورست خبرونه د خبرې کړې مقالې په روسي کې لیکي چې د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له مخې هیوادونه باید کډوال هغو هیوادو ته ونه لیږي چې هلته له شکنجې، آزار او بد چلند سره مخامخ دي شي. او پاکستان چې په 2003 کال کې له ملګرو ملتو سره تړون لاسلیک کړی دی د حق نه لري چې دا کسان په زور افغانستان ته ولي شي.
ورزو کنر ته د کنر مرکز اسادآباد په ګډون د زیاتو ځایونو اوسیدونکو د څخاک د پاکو بوت خبي برخې د دوی وای په خوا چې دوی حکومت یې امرستندوی ټولونو کوم کویان وستلیو ډیره وچوي او لامل یې دوی ستونزې غالي. جزئیات په دغه ریپورت کې
د کنر د مرکز او 15 ولسوالیو د یو شمیر سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې په ولایت کې د وچکالۍ لامل د غنو چینو کاریزونو خړونو او څاګانو او به وچی شوی او دوی ستونزو سره مخ کړی دي. د شولتن ولسوالۍ او مرکز اسدآباد دوه تنه اوسیدونکي حاجی احمد جان او زاهد الله
دغه پاکو وو مشکلات رسو ته ډیر زیات دي. یو په دا سپینل سیم چې دی وو سیلابونو دا بل وخت وخت خلیګي او ناوړې چې د خلکو ضرورت نه حالي خوش کاډه را کوم چې ورونو وو یا هغه وجه شوی دي رسونه ډیر په تکلیف کې دي. دا مار د اسلامي نه وړل چې موږ سلطان په ولسوالۍ کې د سودیش په کو کارونه موږ ته وکی ویان یو کې دي ولستون ته پاکو وو مشکل حل شي او وو خو نیم ژوند دی.
موږ ته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي دی، دې کور کې کوي او اناغه کور کې کوي دی، اغل ته کوي دی، اغل ته کوي دی، ټول کویان چې دی دا وچ راته دي.
ل ناړی نیولې تر نورګل او لچپې درې تر مرکز اسدآباد پوری ډېرې کلی او کورونه سندونو سره نږدې پراته دي. خو به هم د وچکالۍ په وجه زمکې لاندې اوبو کچا مخ په کمیدو او ټیټېدو ده او دې کار خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان
د اوبو ډېره سخته ستونزه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظورې شي ناوکې او دلته دې د سرکه کې هم د اوبو کمزورتیا ده او ناوې ته اوبه ډېرې زیاتی ښکته روانې دي. سږکال یې ډېر زیاتی وچکالۍ ده، څه نشته دی او دا ساحل ټولې وچکالۍ کې دغه دی. کونړ ډېر د وچکالۍ سره مخامخ دی.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي بیا وایي په ټول کونړ کې ولسونو ته د څښلو پاک اوبو د چمتو کولو لپاره هڅې پیل کړي او په یو شمیر سیمو کې پروژې هم شروع کړې دي. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د بریپورت د مایی کلی تقریبا 500 کورونو پورې ظرفیت لري دغه پروژه او د شیګل د کربوړی د ډاک چې دغه تقریبا 250 کورونو ظرفیت لري او دغه شانې د وټاپور کړي پروژه هم 250 کورونو ته د اوبو د ورکولو ظرفیت لري. څلور ترمیم په سیمونه دي چې درې په ګمبیر کې دي، لر ګمبیر او منځ ګمبیر او بر ګمبیر. اسمار بیلی کې د یو پیپس کې
د کلیو بیره غونه او پراختیا ریاست چارواکي وای په تیر څه باندې دو کالو کې د یونیسف او نورو همکارو مؤسسو پر مالی مرسته زرګونو کورنۍ ته د څخلو پاک او بو چمتو کړي او لستونزو اخلاص کړي دي. د اقلیم بدلون وچکالی او د خلکو لخوا لوبو څخه د زیاتې ګټې خستنې په وجه د ځمکې لاندې اوبو کچا د هرې ورځې پر تیرېدو ټیټیږي. کارپوهان وایي چې د یادې ستونزې د دوامدار هواري لپاره باید په درو او خوړونو کې چک بندونه جوړ شي، پر سیندونو د اوبو او برېښنا بندونه ورغول شي، ترې للمي ځمکو ته ویالې وویستل شي او د افغانستان اوبه مهار کړی شي چې دې سره به ځمکې لاندې اوبو کچه هم لوړه شي.
ورزو خوست د خوست لکنو د سیمې د مشرانو یوې جرګې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور 2.5 لک افغانۍ وي. دا چې څنګه جزئیات له نجیب الله لوخي لورو.
د خوست د لکنو د سیمې مشرانو د یوې قومي پریکړې لري د نجونو ولور 2.5 لک افغانۍ ټاکلای دی. قومي مشرانو پریکړه کړې کچېره د لکنو کوم کاس لدی پریکړه سرغړونه وکي له هغه سره به ټول قوم د غم او خاده هر ډول اړیکې پریکوي. قومي مشر نور جمال الدین مشاد رو دوته ول په دې پریکړه کې ځین نور رواجونه هم چې د زوم د کورنۍ لپاره درانه تمامیدل ختم اعلان شوی دي.
ورته موږ داسې مطلب چې 2.5 لک روپۍ بو یعنی په داخل دی لکان کې که هر څوک یې کبدیا کوي کدل ته 2.5 لک بو سیری 500 روپۍ به دې پورې وي چې هغه کوټه پوي. خو زوم بو هغه دی خلک نیوي ماما نشتا، غوړي نشتا، غریزي نشتا، خلیفہ نشتا، ترنه نشتا، یعنی لا جوړه جمع شپې جوړه بو خو هغه نیوي دی پور پکو نیوي سلور جوړه سرات ټکرایو دا پوښانی په خو نیوي.
قومي مشران وای لوړ والوار دی لامل شوی چې د زین زوانانو ودونه کلونه کلونه وخت ونیسي او حتی ونشي کولای چې د بهر په مزدوري کې هم د پیټي او چاپ کی. یو بل قومي مشر یونس خان وای
نو دې پورا چې ایمون زون ویزا وخلی عرب ته لوړ شي یا بلد ته لوړ شي او دولت کوزدا وی ته وکی دا نو ولته نو سوی نو سوی نو سوی اخر هغه انسان دا نو دا ټول شیون چې مون وسنجول او دای دې کې کټو ټو پی دې کور خرڅا دې خدي ولور خو یو دې پرې دا نه سی پرې کولا ای مون ځوانون او ټول دا غاسی ګرځي.
هغه کسان چې د لاس مزدوري کوي او په مزد د خپل کورنۍ نفقه ترلاسه کوي وای دوی ځانونو ته ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي نو بیا به د ولور پیسې له کومه پیدا کی. د یادې سیمې دوه تنه ځوانان جنت خان او امیر محمد وای
مو مثال دغه خښتو کې 200-300 روپۍ د ډینو شو جوړوي خېټی ته نشو پوره کوي بیا به ورول ته مثال څه پوره کو او ډېر ځوانان دی مثال د ودونه غنا پاتې دی مثال سپینګیری شو کړي دی مثال
بلوری ته د قوم اوسیدونکو او ځوانانو د مشرانو د دې پریکړې هرکلای کړی او غواړي چې د پریکړې پلي کولو ته د جدي پام وشي. د یاد سیمې یو بل تن ځوان محمد نواز ویل
خاصه کو چې د نورو قومونو کې هم داسې فیصله ترسره شي نو د دې فیصله څخه ټول د کانو قوم مشرانو ځوانون خوښ دي. غواړو چې دولت څخه چې په ټولو قومونو د تطبیق کې دا عوامو خیمه او یا روغه فیصله چې په ټولو قومونو کې تطبیق شي.
په پښتون مېشتو سیمو په ځنګلي ډول خوست کې د نجونو لوړ ولور د یو مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوی او مهموالي ته په کتو یې څو ځلې په ځینو قومونو کې ولور ته یو حد ټاکل شوی خو پلی شوی نه دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. محمد اسلام پیرن د اسلام آباد نه خبرې کوم او دا وایم که چیرته افغانان لپاره د جمی زمينه برابر شي دا به ډیر ښه خبر وي. هغه افغانان چې اوس د پاکستان نه مهاجرت مهاجرین دي او هغه روان د خپل وطن ته نو باید اوس ډیر مرسته وشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی ریڈیو د ټول کارکونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي جوړو روغ به ځوندی به سرور لري. پاکستان کې مر سره ډیر ځلن کیږي، مر سامانونه ګرځول کیږي، مر ریکارډونه ضرور ریکارډونه راستل کیږي ورورک.
تاسو هم کولای شئ چې آزادی ریڈیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 11
څلورويشت دوه سوه یو، شمیره بیا تکراروم صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورويشت دوه سوه یو.
د سهار شپږ نیمې دي، ورځو لنډو خبرونو ته.